رادیو آشنا.
رادیو
آشنا،
صدای
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو ماښامنی خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبانو د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ ونیولا. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې پینټاګن له جنوبي کوریا نه د امریکا عسکرو په ایستلو غور کوي، او د امریکا د هوایی په ایالت کې د یوه اور غورځوونکي غرد لاوا او زلزلو له امله په زرهاو خلک مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه وتښتي.
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې طالبانو د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ نیولې.
ولسوالۍ کوهستان ولایت بدخشان سقوط کرد. جستامه دل تقدرو صاحب و دمیرا خردشینی کردن.
حزب اسلامي د برښنایي تذکرو د ویش ملاتړ وکړ.
لا تذکري باید وویشل شي، تر اوسه پورې د هغو ځنډول هم له ملت سره، له ولس سره، له وطن سره یو جفا و.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اورېدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. امنیتی چارواکی وای چې تیره ورځ مازیګر د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ ته چې طالبانو نیولې ده، تازه دم پوځي ځواکونه رسیدلي دي، خو عملیات یې تر اوسه پورې نه دي پیل کړي. د افغانستان د ملي پوځ د کمانډو قوې ایوان جاوید سلیم امریکا غږ ته وویل چې نن د جمعې په ورځ چې د کوهستان پر ولسوالۍ باندې د طالبانو د حملې نه وروسته د شپې لخوا امنیتي ځواکونو عقب نشي کړې وه، طالبان ولسوالۍ ته نه وتلي دي. هغه وویل چې د هوا د خرابۍ له امله عملیات ځنډیدلي دي، خو د ولسوالۍ په شاوخوا په 2 کیلومتره کې کمانډو عسکر ځای په ځای شوي دي. طالبانو تیره اونۍ د الخندق په نوم نوي عملیاتو پیل کولو له اعلان سمدستي وروسته د بدخشان د ولایت په 4 ولسوالیو شهدا، کوهستان، راغ او تشکان باندې تاروزي عملیات پیل کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبری رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې تیره شپه د دغې ولسوالۍ مرکز له حکومتي قواو سره د 3 ورځنیو جګړو په پای کې ونیو. تاسې د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سیاد وای په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پیل کېدو په 3 اونۍ کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر ګړندی شوی. د تېرې پنجشنبې د ورځې پورې شاوخوا 1 میلیون رای ورکوونکو خپل نومونه ثبت کړي وو. په داسې حال کې چې د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ اړیکې مخ پر ښکېدو دي، او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د دوه اړخیزې غونډې لپاره آمادګي نیسي، په جنوبي کوریا کې د امریکا عسکرو د راوستلو د امکاناتو په اړه بحثونه پیل شوي دي. د پوځي چارو څېړونکي په دې عقیده دي مخکې له دې چې متحده ایالات له جنوبي کوریا نه د عسکرو په ایستلو غور وکړي، باید لومړی په بشپړه توګه د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خطر د محوه کولو په هکله ځان ډاډه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړی و چې له شمالي کوریا سره د سولې نهایي موافقه لاسلیک شي، نو شاید چې سول او واشنگټن دواړه په جنوبي کوریا کې د امریکایي قواو د شمېر په کمولو غور وکړي. خو نن د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا او د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست دفتر په مطبوعاتي بیانو کې دغه رپورټ ناسم وبلو. په 1953 میلادي کال کې د کوریا د جنگ لپاره متحده ایالاتو جنوبي کوریا ته خپل عسکر لیږلي وو، او هلته اوس هم 8000 عسکر پراته دي، او د تخنیکي نقطه نظره د شمالي کوریا سره د امریکا په د جنگ په حالت کې دی. له واشنگټن زمونږه غوري. متحده ایالات ویلي چې په افریقایي هیواد جیبوتی کې د پرواز په حالت کې امریکایي پیلوټانو ته مخامخ د چینی پوځیانو لخوا د لیزر شعاع چول یو واقعي خطر دی، او شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب شي. د چین د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د متحده ایالاتو د پوځ دغه تور رد کړی دی. د چین د دفاع د وزارت ویان نن د جمعې په ورځ په بیجینګ کې خبریالانو ته وویل
تاسو ته معلومه ده چې موږ مخکې هم دغه خبر رد کړو ځکه چې بنیاد نه لري. چین تل د نړیوالو قوانینو سره سم رفتار کوي او د کوبا هیواد د قوانینو هرګز سرغړونه هم نه کوي. خو د سپینې ماڼۍ نه د امریکا خبریال سټیف هارمن په خپل رپورټ کې د سپینې ماڼۍ د وین د لقوله ویلي دي چې د چین دغه اقدام به په نږدې موده کې او هم په لرې موده کې عواقب ولري. د سویډن د نوبل د جایزې اکاډمي وایي چې د 2013 میلادي کال لپاره د ادبیاتو د نوبل جایزې اعلان ځنډولی. د نوبل د جایزې د انتخاب د مدیري هیئت د غړو ترمنځ د مالي غبن او اخلاقي فساد د رسوایۍ د رامنځته کېدو وروسته ژور اختلافات پیدا شو. توقع وه چې د تعامل سره سم به د کمیټې غړي د 2013 میلادي کال لپاره د نوبل د ادبیاتو جایزه نن د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو د پنجشنبې په ورځ په سټاکهولم کې د یوې سري غونډې نه وروسته اعلان وکړ چې د دې معتبرې جایزې وړونکی به په 2019 میلادي کال کې اعلان شي. د نوبل د کمیټې نه تر اوسه پورې وغړي وتلي دي او یادا چې په غونډه کې ګډون نه کوي. دغه کمیټه معمولا په سري توګه فعالیت کوي او له پرېکړو نه څوک نه خبرېږي. وروسته له هغې چې د یونان پولیسو د پنجشنبې په ورځ د لباس په ټاپو کې پر احتجاج کوونکو کې بهونکې ګاز استعمال کړ او کوڼونکي ګرینیټونه پرې واچول، نن د جمعې په ورځ هم هلته اوس وضعیت ښه نه و. د خلکو د کډوالو په باب د یونان د حکومت د پالیسۍ او نوموړي ټاپو ته د یونان د صدر اعظم الکسی سپراس د سفر په خلاف احتجاج کوو. دا خلک په 2014 میلادي کال کې د کډوالو په اړه د یونان، ترکیې او اروپایي اتحاد ترمنځ د یوې موافقې له امله په غوسه شوي دي. په لباس کې دا وخت 15,000 کډوال پراته دي چې لویدیځ اروپا ته د تګ منتظر دي. صدر اعظم د دغې موافقې نه دفاع کړې ده او وایي چې د یونان په ګټه ده. د پنجشنبې په ماښام د امریکا د هوایي ایالت په بیګ آیلینډ یا غټ ټاپو کې د یوه اور غورځوونکي غرنه د لاوا د خارجېدو او د تیرو څو ورځو په دوران کې د زلزلو د پرله پسې ټکانونو له امله په زرهاو خلک له خپلو کورونو نه تښتېدلي او په کمپونو کې پناه اخیستې. د اور لوخړې تقریبا 500 متره فضا ته پورته شوي او د اور غورځوونکي یا تشویشان ګرمه لاوا چې د تودوخې کچه یې ان تر 1050 درجو سانتي ګراد پورې لوړېدلی شي تر اوسه 180 متره لاره وهلې ده. دا وخت له 100,000 نه زیات روهینګیایي مسلمانان چې د برما یا میانمار د پوځ ابودیایي راهبانو د ظلم او تیري له امله تیر کال په بنګلادیش کې پناه اخیستې وه، د یوخیا ایالت په یو کم کې د ډیرو سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. دغه کم د نفوسو په اعتبار په نړۍ کې د مهاجرینو تر ټولو غټ کم ګڼل کیږي. په زرهاو خلک په لوګه کې شپې ورځې تیروي او ملګرو ملتونو وایي چې د خیریه مؤسساتو د زیاتو کوششونو باوجود اوس هم په کم کې د ښځو او ماشومانو په شمول ډیرو مهاجرو ته په کافي مقدار خواړه نه رسیږي او وږي پاتې کیږي او د برسات پر رسېدو سره به د ژوند وضعیت نور هم خراب شي. او دا هم د دې ساعتې وروستۍ خبر. یو ملزم د امریکا د یوتا د ایالت لوی محکمې نه د تیښتې په دوران کې سخت زخمي شوی. دغه پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې 15 کریسټافر کلی روټ چې پولیسو د مخدره موادو د استعمال په تور نیولی و او ولچک کړی و د محکمې د ودانۍ له دوهم پوړ نه ودنګل او لاندې ځان راګوزار کړ. لینګۍ مات شوی او د سر په کوپړۍ کې یو غټ فرار جوړ شوی. امکان لري چې له محکمې نه د فرار په جرم قاضي د حس موده نور هم زیاته کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د جمهور رئیس غنی لخوا د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل وروسته یو شمیر سیاسي ډلو، مشرانو او شخصیتونو د دغه بهیر په ملاتړ او مخالفت خبرګونونه ښودلي. اسلامي حزب د برېښنایي تذکرو د ویشلو ملاتړ کړی خو جمعیت اسلامي ګوند ورسره کلک مخالفت ښودلی. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست صلاح الدین رباني په اوسنۍ بڼه د برېښنایي تذکرو ویشل یو جعلي هویت ګڼلې او ورسره مخالفت ښودلې. د دغه ګوند سیالې ډلې اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د برېښنایي تذکرو د ویشلو څخه بیا کلک ملاتړ څرګند کړی. ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ د پروان په ولایت کې یوې لویې غونډې ته په وینا کې په خپلو پلویانو غږ وکړ چې برېښنایي تذکرې دې واخلي.
لم نلخ سره لو لسره لو وطن سره جفاو
دا کار به ډیر د مخه تر سره شو. موږ د حکومت د دې پریکړې تر شا ولاړ یو. له ورونو هم غواړم چې تعهد وکړي چې موږ د دې پریکړې حمایت کوو او برخې تذکرې اخلو.
د اسلامي حزب مشر ادعا وکړه چې ځینې بهرني هیوادونه د برېښنایي تذکرو د ویش سره د مخالفت لپاره خلک لمسوي. هغه همداشان ایران افغانستان کې قومي نفاق ته په لمن وهلو تورن کړ او ادعا وکړه چې ایران غواړي په افغانستان کې هم د سوریا او عراق په څیر وضعیت رامنځته کړي او د دې کار لپاره یو شمېر وسلوال د اسلامي دولت داعش په نامه افغانستان ته انتقالي. د اسلامي حزب مشر د داعش ډله په دري ډلو وویشله او ویل چې یو ډله د عراقي داعش ډله ده، بلې پخوانی طالبان دي چې خپل پخوانی سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او اربان داعش نوم یې خېدي.
او یو بل ډله چې تر دې ډولونه ډیره ډیره خطرناکه خو یونیفورم کې داعش یونیفورم حکومتي او دولتي داعش له عراق نه داعش لته نشي راتلی، نه د افغانانو لارې راتلی شي، نه د روسیې له لارې راتلی شي، یوازې د ایران له لارې هغه داعشان کولی شي افغانستان ته راشي.
تروسه ایران د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار دغه ادعا ته خبرګون نه دی خودلې. د جمعې ورځې د رسختې لامل په کابل کې د ایران د سفارت د خبرګون په تلاسه کولو هم بریالي نشو. خود د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل پاړه په افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه او ډلې د اسلامي حزب د مشر په سیر دریز نه لري او یو شمېر د برېښنایي تذکرو د ویشلو سره مخالف دي. د جمعیت اسلامي ګوند رئیس او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني د برېښنایي تذکرو د ویشلو د لړۍ پیل سره مخالفت خودلې او په وسنۍ بڼه د برېښنایي تذکرو ویشلي یو جالي هویت ګڼلې دي. خغلی رباني د خپل فیسبوک په پانه لیکلی چې د افغانستان خلک د امنیتي ګواښونو سره مخ دي او له هر څه زیات امنیت ته اړتیا لري. په داسې حالاتو کې باید د پاساشو قومي سیاستونو پر ځای د تروریزم په وړاندې د پریکنده اقدام په اړه فکر وشي. هغه پوښتنه چې آیا زموږ یووالی په تنوع کې دی او یا هم د کاذب هویت په تحمیلولو کې. د جمعیت اسلامي د ګوند مشرتابه د شورا غړي نور رحمان اخلاقي امریکا غږ شرار یو ته ویل چې دا ګوند درې دلایلو پر اساس د برېښنایي تذکرو د ویشلو سره مخالفت خاغلی اخلاقی ویل
بخیته دلیل ما مخالف توضیح
من پدری دلایلو د برېښنایي تذکرو د ویشلو د دغه میکانیزم سره چې د افغانستان جمهوری ریاست پیل کړي مخالف یو. په دې احساس وخت کې دا د رای ورکونکو په نوم لیکنه او پر روانو پارلماني ټاکنو اغیزه کوي او دا د نفاق او په افغانستان کې د قومي اختلاف د زیاتېدو سبب ګرځي او د افغانستان لپاره خطرناک دی. رحمان اخلاقی وی چې جمعیت اسلامي ګوند د مخالفت دوم دلیل داده چې کله په تذکرو کې د افغانستان د طبیعت یادونه کیږي نو د نورو شیانو یادونه اړتیا نشته دی. د جمعیت اسلامي د ګوند د مشرتابه د شورا دغه غړی وی چې د قانون له پلوه هم په اوسنۍ بل د تذکرو ویش نیمګړتیا وی لري. د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم د خپل فیسبوک پر پانه د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر مخالفت کړی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځمې پورس پارک په یو غونډه کې چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او دغه دوم رسل حجی محمد محقق پرته د حکومت بهر او په حکومت کې دنه مشرانو چارواکي پکې حاضر وو د برېښنایي تذکرو د ویشلو بهیر پیل کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ پرون وسلوالو طالبانو نیولې خو له تیرو دوو کالو را په دې خوایه د وردوج او یمګان ولسوالۍ هم تر حاکمیت لاندې دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
تیره ورځ مازیګر ناوخته د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د طالبانو لخوا نیول شوي. سیمې ته افغان ځواکونه رسیدلي خو د ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات یې نه دي پیل کړي. د نوي کال په پیل کې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو د خندق په نامه د عملیاتو د پیل کولو له اعلان سره یې د بدخشان په څلورو ولسوالیو شهدا، کوهستان، راغ او تشکان باندې عملیات پیل کړي وو. د افغان کمانډو ځواکونو ویان جاوید سلیم امریکا غږ ته وویل چې تیره ورځ مازیګر د کوهستان پر ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې چې د شپې په لومړي وخت کې افغان ځواکونو عقب نشینی کړې او ولسوالۍ ته طالبان داخل شوي دي. هغه وویل چې په کوهستان ولسوالۍ کې د هوا د خرابوالي له امله د دوی عملیات ځنډیدلي خو د ولسوالۍ شاوخوا په 2 کیلومتره کې کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
ولسوالۍ کوهستان ولایت بدخشان سکوت کړ چې د سیستم د دولت د درو صاحب بودن او عقب نشینی کړم چې سیستم ما دفاع هستم.
د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ بیګا سقوط وکړ. د شپې په تیارې کې افغان ځواکونه لسیمه وتلې دي. کمانډو ځواکونه په سیمه کې مشت شوي خو د ولسوالۍ د بیانولو عملیات لا نه دي شروع شوي. د بدخشان د ولایتي شورا وکیل عبدالله نظری هم وویل چې د کوهستان ولسوالۍ بشپړه وسلوالو طالبانو نیولې او د تیرو څو ورځنیو جګړو په ترڅ کې د تشکان 30% سیمه د طالبانو په ولکه کې راغلې ده. هغه وویل چې په دغه جګړه کې 15 تنه پولیس هم وژل شوي دي.
ولسوالی سقوط کرده نیروهای دولتی از ساحه برآمدن فعلا طلبا در اونجا هستن 5 نفر از پلیس و از
تیرش په ولسوالی سقوط کرده افغان سرتیری راوتلی او طالبانو سیمه نیولې ده په جګړه کې 15 تنه ملی او محلي پولیس وجل شوی دي نظری زیاته کړه چې افغان حکومت له طالبانو څخه د ولسوالیو د تصفیه کولو دروغجنې وعدې کوي او نه غواړي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړي
اینو تحرکات خود در چند نقطه هم زمان شروع کردن مشکل دیست که حکومت دروغ میگه عملیاتش پاکسازی همو اصلاح مرکزی از یاره چی در راهستان چی در
خود طالبانو په څو ولسوالیو یو ځل عملیات پیل کړي خو حکومت دروغ وای د جمی پر وخت دوی پر طالبانو عملیات نه کوي افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دی او دغه حالت د دې سبب کیږي چې د طالبانو په مقابل کې په شالاړ شي ل تیرو څو کالو را په دې خوا د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالۍ بشپړې د طالبانو په لاس کې دي کوهستان دریم ولسوالۍ ده چې تیره ورځ د دولت مخالف او وسلوالو طالبانو ونیوله ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدرمن اوریدونکو افغان او پاکستانی پوځیانو د ډیورن کرښې د امنیت ساتلو لپاره په کوټه کې غونډه کړې افغان نظامی مقامات وایي چې د دې غونډو هدف د دواړو هیوادونو د ټیټ رتبه نظامیانو په سطحه همغږي رامنځته کول دي د 2015 میوان قولي اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی په دې غونډه کې ګډون کړی و او له امریکا ژغ آشنا راځي او سره په خبرو کې وویل چې پاکستانی پوځیان یو یې تود هرکلی کړی د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپل له جنرال احمدزی سره د افغانستان او پاکستانی پوځیانو د غونډې په حق له مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوه
مهرباني جنرال صاحب احمدزی پاکستانی طرف ته څومره مهم کسان یا د څومره صلاحیت درلودونکي کسان په دې مجلس کې حاضر وو
د پاکستان د لوري څخه د سرحدي قواو کمانډان وو او د کوټې د شار چې کوم مسول د پولیسو دی هغه په دې کې ګډون درلودي او د ایسای په هم یو د لستوري جنرال د ایسای هم په دې جلسه کې ګډون درلودي چې هدف د همدې جلسې دغه و چې موږ باید دواړو طرف ته اطلاعات تبادله کړو په سرحداتو باندې مشخص عملیاتونه په یو د بل په کوردینه سره ولرو او دوامدار اړیکې باید وساتو تر څو تروریزم په دې ساحه کې د منځ وي دا یو رسمي سفر و د دواړو مملکتو تر مابین د پلان شوی و په آینده کې به دواړو قوتونه منظم اطلاعات سره تبادله کوي او د یو دوستۍ دروازه به پرانیزي دواړه طرف ته په دې مسایلو باندې موږ جربات سره وکړي
دلته تر ډیره پوری افغان طرف همیشه تر نمنی وروسته داسې ادا کوي چې وسلوال د ډیورنټ پولی د پاکستانی طرف څخه په آزاد افشا باندې افغانی طرف ته رفت آمد کوي او دلته په نمنی باندې لاس پوری کوي یا هم داسې ویل سوي اکثره وخت ساسو لخوا څخه چې تر بریدون وروسته دغه وسلوال بیرته د ډیورن لاین هغه طرف ته ځي په دې برابر باندې مشخصا څه موضوعات تر بحث لاندې ونیول شو
او کوم کول اردو چې زموږ د دوه کول اردو په مقابل کې پرتا ده او په آینده کې به دواړو طرف ډیر کوشش وکړي چې پوری لارې باید مکمل تر کنټرول لاندې راشي تر څو د رسمي لارو د خوا څخه چې اړتیا محلات اوبر کنټرول دي تر هغه لاندې د باغی استقامتو کې باید رفت آمد وشي پر دې مسایل باندې ډیر ټینګار وشو د دواړو جانبو څخه
د امنیت په برخه کې مشخصا دغه اداوی چې مخکې موجوده وي تاسو ته خوشبینه یاست چې پاکستانی طرف به په خپل دغه هوکړه کې د عملی اقدام کوي
دا یو بنګلزی فشار په اساس باندې راغلی ده د موضوع چې دا یو معلومه کار خبره ده چې دشمن د اخوا سرحد راځي او د والټر مرکزونه او د تنظیم تجهیز معلومات یې و دوی هم د تجمن دي پاکستانی کوي چې نو په هغه معلومات باندې چې موږ د اطلاعات په اساس ورکول کیږي دوی بلته عملیات کوي اولته به چې کوم هغه راسبتن دي چې د دواړو مملکتو د مابین وضع کړکېچنه کوي
دا جنرال صاحب داسې معلومیږي لکه د خپل ډول لومړنی مجلس چې وي مخکې درې اړخیز مجالس کې د قاطع ماموریت یا د ایساف په ګډون باندې هم پاکستانی طرف او هم افغان طرف کله به په ننګرهار کله به کابل او کله به هم دلته کندهار کې و دا څه ډول مجلس و چې دا یعنی د دې سلسله لومړنۍ ده د خپل ډول لومړنۍ مجلس و
دا مخته مخه کتل د کومندانانو د کلوردوګان تر مابین د مجلسو او مخکې چې مجالس سوي وو هغه په هغه باندې ډېر سیاسي بحثونه سوي وو او په ستراتیژیک ډول باندې په ستراتیژیک کچه باندې د هغو سره لیدنه کتنه سوې وه. اوس موږ غواړو چې دغه دوستي په واقعیت سره هم په یو کښته تاته باندې مخکې اوسي، یعنې په تاکتیکي لیول سره هم باید دغسې دوستۍ ناستې سره ولرو.
بل ملي فشارونه موجود دي، حالات هم مخ پر بدلون باندې دي، بل مللي جامعه هم د افغانستان او پاکستان تر مابینز د غروان کړکیچ په اړه باندې کله کله را مختصوي ده. څه فکر کوي چې تر دغه ورستیو تاهولات ورسته د پاکستانی لوري په خاص ډول باندې د نظامیانو هغه د خبرو ډول هغه دریزو اراده تاسو خپل څنګه په عمل کې سره کوم احساس کړی؟
زموږ احساس واقعا هم دا وه چې ډېر ښه خوشامد وشو زموږ د خوا څخه چې دوی موږ سره ډېر ښه تدابیر نیولې وه او ډېره په یو دوستانه فضا کې مخکې له مخکې دا خبره سره وسوله چې موږ نه غواړو یو په بل سره اتهامات ولګوو، هر څه به د یو واقعیت پر اساس وي، هر څه به د یو کره معلوماتو پر اساس وي او دا اړینه بولو چې مخ په مخه نظامیان کښېني او په نظامي نقشو په نظامي مسایلو باندې جر وباسي. دا ډېره اړینه بولم چې په همدا شکل ملاقاتونه به زموږ ستونزې د حل کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتونو برخلاف په کونړ کې امنیتي وضعیت خراب نه دی او د زیاتر ولسوالیو کنټرول د حکومت په لاس کې دی. په داسې حال کې چې خلک د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په غرض د تذکرو د اخیستلو او د نومونو د ثبتولو پروسه پیل سوې ده، موږ د نارنګ ولسوالۍ د سیدانو له یوه مشر سید امیر الله هاشمي سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوه.
سید امیر الله هاشمي صاحب، د کونړ په ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب کې زمونږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکوي؟
مهرباني. د کونړ په ولایت کې تر اوسه پورې د برخي تذکیرو ویش نه دی شروع شوی، د کاغذي تذکیرو ویش په مرکز کې شروع دی او ډېر لنډ وخت کې به په ولسوالیو کې انشاءالله هم شروع شي.
کونړ خو په نسبي ډول د نورو ولایتونو په مقایسه امنیت پکې زیات دی، دغه خلک څومره امیدوار دي د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته؟
انشاءالله خلک امیدوار دي او ډېر په ایمانداري او جذبه سره په دې انتخاباتو کې ګډون کوي. الحمدلله په کونړ کې واقعا چې پوره امن دی، کونړ په سطح باندې انشاءالله قومونو اتفاق او اتحاد دی چې دغه امن شته دی او د حکومت سره همکاري ده.
دغه شوراګان دپاره چې کوم کسان کاندیدیږي او که انتخابات وګټي دوی څه امید لري، څه به وکړي؟
اصلا داسې ده چې دغه د حکومت د دوی لپاره یو زمینه برابره کړه چې د ولسونو او د حکومت په منځ کې چې کومه فاصله وي دا به لرې شي. دویمه خبره دا ده چې هغه ستونزې چې په ولسوالیو کې موجود دي او هغې ته په حکومت کې لاسرسی نه کېږي او ستونزې نه حل کېږي، انشاءالله د دې شوراګانو په واسطه باندې به هغه ستونزې په خپلو ولسوالیو کې خپل وخت او زمان سره به حل کېږي انشاءالله.
په دې هفته کې د کابل نه موږ ته یو رپورټ را رسېدلی چې په کونړ او نورستان کې د نومونو د ثبتولو پروسه ډېره سوکه ده، وجه څه ده؟
دلته خو یو خو چون ډېر لري لري علاقې دي او عمره خلک دلته اکثره په دېقانۍ او په کفیو باندې دغه دي مشغول دي. د په خاریاتو کې به مشکلات نه وي، ولې په اطرافو کې به داسې مشکلات وي چې د هغه مرکزونه چې تذکیرې پکې ویشل کېږي هغه به د بانډو او دغه نه لري، نو په دې خاطر باندې دغه مشکلات به وي.
ستاسو ولسوالي خو د جلال آباد او اسد آباد په لویه لاره پرته ده او تقریبا سل په سلو کې پکې امنیت تامین دی، دلته صورت حال څه دی؟
الحمدلله دلته بالکل صورت حال بالکل صحیح دی، امن دی انشاءالله او هغه په خپل وخت او زمان سره به تذکیري خلک واخلي او ماغسې به هغه سټیکرې چې د انتخاباتو د پاڼې لپاره پرې لګېږي په خپل وخت او زمان سره خلک به ډېر په شوق او په ذوق سره هغه پروسه انشاءالله مخې ته بوزي.
کم کم قومونه د نارنګ په ولسوالۍ کې آباد دي؟
نارنګ ولسوالۍ کې مختلف قومونه دي، واړه قومونه شته دی چې په هغې کې مختلف قومونه دي، خو په غټه کچه باندې تاجک دي او په هغې کې بیا واړه قومونه دي، یا بزرخیل دي او یا سوجخیل دي یا نور هم دغسې ورته قومونه شته دی. خو مهمه خبره پکې دا ده چې دا ټول یو خلک دی، یو د منطقې خلک دي او اتفاق او اتحاد الحمدلله بالکل برابر دی. په تېرو انتخاباتو کې زموږ په ولسوالۍ کې خلکو په ډېر شوق باندې ګډون کړی و، او دې ځل به ان شاء الله دا غیر هم څو چنده زیات وي ان شاء الله.
د ولسوالۍ شوراګانې څه وظیفه لري او څه صلاحیتونه لري؟
صلاحیتونه خو لا تر اوسه پورې به لا داسې پوره مشخص شوي نه دي، خو قومونو او د حکومت په منځ کې او دغه ستونزې چې کمې په ولسوالۍ د داخل کې یا د حق حقوق چې هغه ولسونو ته نه رسېږي، نو د دې شورا دنده به دا وي چې دغه حقوق د خلکو به اخلي او د خلکو او د حکومت په منځ کې ورته فاصله کموي، او دغه شوراګانې کولای شي چې د حکومت سره همکار شي او ولسونه وهڅوي چې د حکومت سره یو ځای شي او د حکومت سره ملګرتیا وکړي.
یعنی د لومړي ځل لپاره دا انتخابات کیږي د ولسوالیو په کچه؟
بالکل، دا ولنه ځل دی، لومړی ځل دی چې دا د ولسوالیو انتخابات کیږي او د ولسوالیو شوراګانې سازيږي.
دا د کونړ ولایت د نرنګ د ولسوالۍ د سیدانو یو مشر هاشمي صاحب ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د هم د خبرونه ورستۍ رپورت، ډاکټران کوشش کوي د هغې باکتریا لپاره واکسین جوړ کړي چې نوي زیږیدلې ماشومان وژني. ډاکټران وایي چې همدا باکتریا د مور په ګیډه کې د ماشومانو د مړکېدو یو مهم دلیل هم دی. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
ساینس پوهانو د هغې باکتریا د لمنځه وړلو لپاره د واکسین جوړولو غږ کړی چې د نوو زیږیدلو او یا هغو ماشومانو د مرګ تر ټولو غټ سبب ګڼل کیږي چې د مور په نس کې وي. دغه میکروب سټریپټوکوکس نومیږي چې د بی ګروپ یې د مور په نس کې او یا د زیږون پر وخت ماشوم ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د هرو 5 امیندواره میرمنو د جملې نه په یوې کې دغه میکروب موجود وي، او په دې خاطر خطرناک دی چې هیڅ آراس او علایم نه لري. ډاکټران دا هم وایي چې دا میکروب په هغو هیوادونو کې ډیر د ماشومانو د مرګ سبب کیږي چې د میکروب ضد یا انټي بیوټیک دارو درمل پکې په کافي اندازه نه پیدا کیږي. که په مناسب وخت کې دغه میکروب علاج ونه شي، د مننجایټس یا یو ډول سرخوږی او سپټیکیما یا د وینې د خرابېدو سبب کیږي. څېړونکو دا معلومه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغو 1.5 زره ماشومانو د جملې نه چې د مور په نس کې او یا د زیږیدو نه وروسته مړ کیږي، د ډیرو د مرګ مخه نیول کېدای شي. د لندن په پوهنتون کې پروفیسر جوی لاین چې په دې چړنې کې یو برخه اخیستې ده، امریکا غږ ته په دې حق لا داسې وویل.
That's a very conservative estimate because in fact in most of Asia there is very limited data.
خاید ماشومان مړینه تر دې هم زیاتوي، ځکه دا خو یوازې اټکلي معلوماتي. دا سیا د لوی وچې په اکثره هیوادونو کې د بی ګروپ میکروب په حق لا معلومات به خیل لګ دي، او دا چې ماشومان د مور په نس کې د کوم ډول میکروبونو د لاسه مړ کیږي په دې حق لا هم ډیر معلومات نشته دي. د بی ګروپ سټریپټوکوکس میکروب موجودیت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې فرق لري. د مثال په ډول د ختیځ آسیا په هیوادونو کې یو لس، خو د کریبین په ټاپوګانو کې بیا 15% کې موجود دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم په زیاته اندازه موجود دی. خدا چې د درملنې لپاره یې جدي اقدامات شوي دي، همدا دلیل دی چې د ماشومانو د مړینې کچه دلته ډیره ټیټه ده. پروفیسر جو اعلان په دې حق لا داسې وایي.
It's not the same as, you know, many conditions that we look at around the world which are only in poor countries. But if we look
دا میکروب د هغو میکروبی ناروغیو په شان نه دی چې یوازې په غریبو هیوادونو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي، خو کچیرته په دې نظر ورته وګورو چې دا میکروب د لوی وچو په حساب په کوم یو کې زیاتې او یادا چې په کوم لوی وچو کې زیات ماشومان وژني، نو هغه د افریقا لوی وچه ده. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په شپېتو هیوادونو کې پالیسی دا ده چې په امیندواره میرمنو کې د دې میکروب د مخنیوي لپاره هغوی ته د میکروب ضد یا انټي بیوټیک درمل ورکول کیږي. پروفیسر جویلا وای کومې نښې نښانې او اسناد چې موږ راټول کړي دي په میرمنو کې د ګروپ بی میکروب د لمنځه وړلو لپاره واکسین ته د اړتیا موضوع ته نور هم اهمیت ورکوي. د لومړي سر نه زموږ نیت باید دا وي چې دغه واکسین غریبو هیوادونو او په ځانګړي ډول د افریقا په لوی وچه کې میرمنو ته ورسیږي، ځکه چې هلته دا میکروب
د څو خبرونو غټه کې. طالبانو د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ نیولې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې پینټاګن په جنوبي کوریا کې د امریکایي عسکرو په کمولو غور کوي، او د امریکا د هوایی په ایالت کې د یوه اور غورځونکي علاوه او د زلزلو د ټکانونو په تعقیب په زرهاو خلک له خپلو کورونو نه وتلي دي.
خبر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ بل خبرونه چې د روغتیا او نزه خبرونه ده، نه هېروئ. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.